دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې خبری غرمنۍ خبری مجله کې موزه اجمل انتحر کړای کوم. دا زموږ غرمنۍ خبری مجله د پی او استریو دا پکې به تاسو واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سرمای خلیلزاد کابل کې دی او ټاکل شوی چې نن دغلته له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونه کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی دی او تمه ده له افغان مشرانو سره د سولې په روانو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان ځانګړو پولیسو پرون شپه په هلمند ولایت کې د انتحاري حملو او پلان جوړونکي وژلي دي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابي اعلان کړې ده. خبرونه د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او نن به له افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. دا خبره د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وکړه.
ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی ده. ټاکل شوی ده چې نن د خپل سفر د موخو او کوم حس چې د سولې لپاره شوی دي دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت له اجرایه رئیس سره شریک دي.
امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد به په کابل کې له افغان مشرانو او سیاستوالو سره په ناسته کې د افغان حکومت له لوري د سولې د مرکزي ټیم په تشکیل او د بین الافغاني خبرو پر راتلونکو اقداماتو بحث وکړي. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد له کابل وروسته اسلام آباد، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان ځانګړو پولیسو پرون شپه په هلمند ولایت کې د انتحاري حملو او پلان جوړونکي وژلي دي. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي ګډ عملیات د نهر سراج ولسوالۍ په شور کې کلي کې د یو تروریستي مرکز پر سر وشول. اعلامیه زیاتوي د انتحاري بریدونو د او پلان جوړونکو په وژنې سربیره افغان پوځیانو له بمونو ډک یو موټر هم شنډ کړی او زیاته کړې ده او زیات اندازه جنګي مهمات یې ترلاسه کړي. اوس سوالو طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دغه اعلامیه وی دا پاره کوم خبرګون نه دی خودلی. د کاناډا حکومت پرون له افغانستانه د خپلو سرتیرو د وتلو 15 مکالیزه ولمانځله. له افغانستانه د دوی د وتلو په مراسمو کې د پخوانیو پوځیانو د چارو د سمبالونکي وزارت مرستیال لارنس مکاولی وویل چې په افغانستان کې د کاناډایي پوځیانو سرښندنې د هیرولو نه دي. 158 Canadian armed forces members and 7 Canadian civilians were killed. They were yosulo pin at the pandus canadai pauziana u canadai mulkian wajal shi u hagui behits kala hir nashi canada dasi u mamuriyat talabai kuwai che pamati afghanistan aw nadai pa khazai badal shi. څلوک زره کاناډایي پوځیانو له 2001 تر 2014 کال په افغانستان کې په دوري شکل پوځي خدمت وکړ چې تر ډیره په جنوبی ولایت کندهار کې عملیاتونه مخته وړل. د کاناډا حکومت پرون له افغانستان د خپل پوځیانو د وټلو د 15 کلیزې پر مهال ویل چې د افغانستان له جنگه د ګنشمیر ټپی او مایوبو سرتیرو پالني او درملني ته په پوره هوډ دوام ورکوي. ورسو د سیمه او نړۍ مهمو خبرونو ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابی اعلان کړی ده. دا ښکاري چې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند په مشرۍ ائتلاف لک تر لګه په دوه لوی ښارونو کې ماتې هم خوړلې. د تیرې ورځې د انتخاباتو نوي پسلو کې شمیرل شوی رای ښیي چې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند 15 پسلو کې رای ګټلې. د ترکیې د حکومت اصلي مخالف سیکولر ائتلاف بیا 10% رای خپلې کړې. دغه ائتلاف په مرکز انقره او بل ستر ښار ازمیر کې خپله کامیابي اعلان کړی ده. د ترکیې د ښاروالیو انتخابات د ولسمشر اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ ګوند د ځواک ازموینه بلل کیږي. او پام کې ده چې د اوکراین مشهور کومیډین او سیاسي څېره ولادیمیر ژیلینسکی او اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې له یو بل سره سیالي وکړي. که څه هم لا د ډیرو رایو شمیرنه پاتې ده خو د اوکراین د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په وینا د 40% شمیرل شویو رایو له مخې ژیلینسکی 10.2% رایې ترلاسه کړي او پیترو پروشینکو 16.5% رایې ګټلې دي. د اوکراین پخوانی صدراعظم یولیا توماشینکو د 14.1% رایو په خپلولو سره په درهم مقام کې ده. د اوکراین د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ګډون 40% کې ثبت شوی دی. که چیرته له کاندیدانو څخه یو هم 50% کې رایې خپلې نه کړي، نو انتخابات دوم دور ته ځي. د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم دور د اپریل په 1 ترسره کیږي. او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادی رادیو نه اورئ، خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ په تفصیل او عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرائیه ریاست کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفر په اړه وایي چې زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی چې نن غرمه له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري.
دا کسر زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی ده. ټاکل شوی ده چې نن د خپل سفر د موخو او کوم حق چې د سولې لپاره شي دا د افغانستان
په دې اړه په ریپورټ سربیره دا هم اورئ چې داسې ښکاري چې په اوکراین کې کمیډین او تازه کار سیاستوال ولادیمیر زیلینسکي او لرې کیدونکي ولسمشر پیترو پوروشنکو د ولسمشرۍ دویم ځلي انتخاباتو ته وتلي دي. دا به د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې وڅېړو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم واورو. دا به واورئ چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله 2500 کورنۍ له کورونو وتلي دي او نن سبا په سختو شرایطو کې ژوند کوي. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د انتخاباتو په اړه زما رایه زما حق ځانګړی پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. دا آزاد ایرانیو ده. د افغان حکومت اجرائیه ریاست کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد رسیدل تاییدوي او وایي نوموړی به نن غرمه له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون تمه څرګندوي چې دا لیدنې کتنې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله لري چې له افغان چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد لیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابرونکي اوسي. اجمل تورمان له کابل نور تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته را رسیدلی او تمه ده چې نن غرمه له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا لیده کاته او خبرې اترې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي.
ډاکټر زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی ده. ټاکل شوی ده چې نن د خپل سفر د موخو او کوم حس چې د سولې لپاره شوی دی دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت له اجرائیه رئیس سره شریک دی او محتملو چې دغه حس د دې لامل شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته تقریبا لاره هواره کړي.
خاغلی خوزون ویل چې افغان حکومت به طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره خپل هر اړخیز ټیم هم ډیر ژر اعلان کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا ځل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو په اړه شک څرګند کړی او ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد د داسې یوې لنډمهالې ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشتی به یې پخپله کوي. د ښاغلي محب دغه څرګندونې د امریکایي چارواکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې، اندا چې له نوموړي سره یې خپل اړیکې هم پرې کړل. د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي چې آیا ښاغلی خلیلزاد به نن له ولسمشر سره هم وګوري که څنګه. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ایله څرګندوي چې له افغان چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد لیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د دغې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهري ازادي راډیو ته وویل
ما امیدوار یم چې
دی وی مو کله منیو چې د خغلی خلیلزاد سفر دا ځل دا پیغام له ځان سره ولري چې موږ او د افغانستان خلک د افغان حکومت او طالبانو سره د مخامخ خبرو شاهدان اوسو. خغلی زایری در څرګندوي چې د افغانستان د امنیت شورا د سلاکار عبدالله محب روستۍ خبرې به د افغانستان د سولې پروسه تر خپل سیوري لاندې رانولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ او هیوادونو ته خپل تازه سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپلو دغو سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر لسمې نیټې به دوام وکړي، برېټانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي.
دوستانو، اجمل تورمان و چې له کابل په رپورټ کې ویل د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست ورته ویلی چې زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او ټاکل شوی دی چې نن به د خپلو هڅو په اړه له اجرایه رئیس عبدالله سره خبرې وکړي. یو شمېر افغان کارپوهان کابل ته د ښاغلي خلیلزاد سفر او له افغان چارواکو سره ناستی هیلمندونکې بولی. دوی وایي ښاغلی خلیلزاد به د خپل سفر په اړه توضیحات ورکړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافی سره مرکه کړې او په سر کې ترې کابل ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه پوښتلي.
زه فکر کوم چې دوه ټکي ډېر مهم دي چې خلیلزاد دا ځلې کابل ته راغلی هغه باید روښانه کړي د افغانی مقاماتو سره. یو خدا دې چې تیره تیروتنه دې دوی که تیروتنه ورته وویلی شو چې به د جریان کې قرار ورکولو د افغانی لوري دوی پس له دوه هفتو مذاکراتو یا شپاړس ورځو نه راسن امریکا ته لاړل، دغه کې باید لږ توضیحات افغانانو ته ورکړي او شاید هم که دوی اشتباهي معذرت هم وغواړي. او دویمه دا چې راتلونکي شپږم دور مذاکراتو ته د طالبانو سره اجنډا یې باید دلته روښانه کړي چې دا ځل دوی په څه غږېږي او غواړي چې کوم ځای ته ورسي.
د ښاغلي خلیلزاد شپږم دور سفر په درشل کې و. له یوې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده، ستاسو په نظر دا بحثونه من کوم لوري ته بیایي؟
خبره دا ده چې مذاکرات کېدلی شي چې اوږدمهاله شي. په تاریخ هم د جګړې د نورو هیوادو په منځ کې یا د ګروپو په منځ کې دا ښودلې ده چې کلونه کلونه په منځ کې نیولي دي. اما څه شی چې افغانان توقع لري او د دوی د خبرو نه دا توقع هم د افغانانو هم د جهانیانو ده سره د دې چې امریکا وظیفه ورکړې ده چې د دوی د عسکر باید ووځي، دا خبرو کې باید نتیجې ته ورسیږي. دا یوه موضوع ده. او بله موضوع دا ده چې افغانستان کې باید جنګ بس شي، باید په اوربند خبرې وکړي، باید افغانستان خلک نور امیدواره شي دې ته چې سوله راتلونکې ده. دا چې بیا څنګه راځي دا واضح خبر ده چې د افغان خوا ته افغاني خوا سره خبرو ته ضرورت ده چې خبرې وشي.
د نړیوالو اړیکو د یو کارپو په توګه ستاسو تحلیل څه دی چې دغې ناستې وروسته به موږ کوم نتایجو ته ورسیږو؟
ډېره مهرباني ستاسو سوال نه. خبره دا ده چې له هغه ځایه چې خبرې یو څه شروع شوي دي او پر مخ هم تللي دي، افغانان او جهان او د سیمې خلک امیدواره ما دې ته متوقع دي چې نور جګړه بس شي، سوله راشي، افغانستان او افغانان پرېږدي چې خپل هغه ترقي او اسودګي باندې چې په دې بد حال کې قرار لري په هغو باندې مصروف شي. یعنې که امریکا غواړي د دوی عسکر ووځي هغه تقسیم اوقات امریکا پورې اړه لري. او طالبان هم که غواړي چې افغانستان ته راشي باید چې د افغاني مذاکراتو د پیل لپاره وعده ورکړي او وخت وټاکي چې کله د افغان حکومت د نمایندګانو سره دوی ملاقات کوي.
دا کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافی سره مقابل تا د واشنگتن د سولې د استاذ زلمی خلیلزاد د روسي سفر په اړه مرکه اوریده. تاسو مقابل ازادي راډیو ناوړی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی نه اورو.
افغان ولسمشر د ازبکستان جمهوریت له لوړ پوړي پلاوي سره د سیمې نښلولو د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیربنایي پروژو، سوداګرۍ، ترانزیت، سیمه ییزو مسایلو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه بحث او خبرې کړي. هرګ مانی نن په یو بیان کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د بل هر وخت په پرتله ښې شوې او د دواړو هیوادونو د زیربنایي او ګډو پروژو تطبیق د دې اړیکو د پیاوړتیا لامل ګرځي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ټولو برخو په ځانګړي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او زیربنایي پروژو د تطبیق د چټکتیا په هدف د ازبکستان د مثبت رول هرکلی وکړ. د یادولو وړ ده چې کابل ته د ازبکستان راغلی پلاوی به د خپلې کتنې په جریان کې د قانونو د رایستلو، نساجۍ، د ګمرکي معلوماتو د تبادلې او امنیتي موضوعاتو په برخه کې له اړوندو مسؤلینو سره د همکارۍ سندونه هم لاسلیک کړي. په پکتیکا کې 450 جریبه د تازه میوو نوي باغونه جوړیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه پروګرام د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي برنامې له لارې پلي کیږي. له دې لارې به د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه او د دې ولایت په جانیخیل او خیرکوټ ولسوالیو کې 450 جریبه نوي باغونه جوړ شي. د پکتیکا د کرنې ریاست چارواکي وایي د میوو دغه باغونه جوړول به په دې ولایت کې د بڼوالۍ په برخه کې بې ساري پرمختګ وي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 150 کیلو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بوري 150 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو 1.5 نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 94 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
ناجیه صفایی و چه اقتصادی خبرونه دروار ول دوستان و زمقه گلا ازادی راڈیو ناوری. و سم مخکل دینه چه ده افغانستان پارا نور ریپورتون رواخلو ده سیمی و نره وی مسئله تزو. دا سیخکاری چه پا اوکراین کی کومیلین او تازکار سیاستوال ولادیمیر زلنسکی او لریکیدون که ولسمشر پترو پوریشنکو ده ولسمشه دویم زلی انتخاباتو دواته دی. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د روس پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې چې د اوکراین په ختیځ کې یوه سیمه لاندې کړي په جګړه بوخت دی. اوکراین په عین حال کې له اقتصادي بحران او پراخ اداري فساد سره هم لاس و ګرېوان دی. صالح محمد صالح د اوکراین د انتخاباتو موضوع تعقیب کړي، هم د اوس سره سټډیو کې دی. صالح صاحب، لومړی خو خپرونې ته ستړی مشي، په اوکراین کې د ولسمشۍ د پرونیو انتخاباتو څو فیصده نتیجې تر اوسه په ډاګه شوې دي؟
ډېره مننه ان صاحب. په اوکراین کې چې 4.5 میلیونه وګړي لري، د جمهوري ریاست د پرونیو انتخاباتو نږدې نیمایي رایې شمیرل سوې دي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي چې د 15.4 فیصده شمیرل سوو رایو له مخې ولادیمیر زلینسکي په سلو کې 13.2 فیصده رایې ګټلي، چې د پام وړ ګڼل کېږي. اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو توانېدلی چې په سلو کې یوازې 14.1 فیصده رای خپلې کړي. پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو په دریم کتار کې راغلی، چې د ګټلو رایو اندازه 13.1 ترسیږي. چارواکي وایي چې د انتخاباتو رسمي نتیجې به نن ناوخته خپرې سي. څرنګه چې یو کاندید هم نه دی توانېدلی 50 فیصده رایې وګټي، دوه مخکښ کاندیدان به د ولسمشري په دویم ځلي انتخاباتو کې برخه اخلي چې 40 ورځې وروسته ترسره کیږي. ولادیمیر زلینسکي د دویم ځلي انتخاباتو د دایرېدو هر کلی وکړ.
لزلوایم پروا نه کوي که له دویم ځلې انتخابات سره مخامخېږم. د خدای شکر دی چې دا پریکړه ما نه بلکې د اوکراین خلکو کړې ده.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د انتخاباتي سرغړونو په اړه تر 1600 زیات شکایتونه ترلاسه کړي، چې د رای ورکولو په مرکزونو کې غیر مجاز کمپاین، رای ورکونکو ته د رشوت ورکولو قضیې او د رایو د حذفولو موارد پکې شامل دي. ان صاحب، راپورونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه 4.5% وه.
دا راته وایي چې ویل کېږي په اوکراین کې رای ورکوونکو لا هم کاندیدانو ته د رای په ورکولو کې دوی له سختو انتخاب سره مخامخ دي. په دې اړه کلک څه وایست؟
بله، له یوې خوا د اوکراین وګړي له داسې کاندید سره مخامخ دي چې مخکې یوازې کامیډي نندارې وړاندې کولې او یا یې هم پر سیاستوالو طنزونه کول. بل لوري ته لرې کېدونکی ولسمشر 53 کلن پیترو پوروشینکو دی چې ویل کېږي په وروستیو کې د ځینو ستونزو له کبله محبوبیت کم شوی دی. علت یې د اداري فساد ادعاوې او په اوکراین کې زیاتېدونکي اقتصادي چیلنجونه ګڼل سوي دي. 24 کلن زلینسکي د اوکراین په پلازمینه کیف کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته د خپل ګوند په دفتر کې وویل چې نن له اداري فساد څخه پاک یو نوی ژوند پیلېږي. پوروشینکو له یوې خوا هڅه کړې چې اوکراین له اروپایي ټولنې دغه راز ناټو تړون سره یو ځای کړي، په عین حال کې هڅه کړې چې خپل پوځ چې د دغه هېواد په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه بوخت پیاوړی کړي. له 2014 کال راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 13,000 کسان وژل شوي چې یو پر 1/4 برخه یې ملکیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د ټپیانو شمېر 150,000 کسانو ته رسېږي.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. صالح محمد صالح و چې د اوکراین د انتخاباتو په تازه حالي خبر کړو. زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو ریپورټونه له څو اونیو راهیسې خپرېږي. ویل کېږي چې دغو جګړو 2500 کورنۍ له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړي دي او دا مهال په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. د کونړ د کډوالو ریاست وایي سلګونو کورنیو ته یې مرستې ورکړي او د نورو سروې هم روانه ده. روحلان وري د موضوع تفصیل راکوي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې د حمل میاشتې په دوهمه نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته پیل شوه چې پوره دوه ورځې دوام وکړ. له چپې درې څخه راکډه شوي وایي ټولې غرنۍ سیمې داعش نیولې او طالبان یې له ساحې ویستلې دي چې په دوه ورځنۍ جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله ورسېده او د جګړې له ویرې شاوخوا 2500 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خلک وایي ډک کورونه یخی او تر اوسه ورته مرستې نه دی رسیدلی. د چپې درې دوه تنو اوسیدونکو امان الله او کابل جان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کور نه چې بجای شي دی زینه معلوم دی خلص کتب دی زغره غل دی پیش کې راغل دی او زیات راوتی اسلامات راوتی دی سو نګرار لته دی سو پورته په پیش خور دی خپل خپلوان ځکه دینو نو حکومت دا وګی چې موږ مشمان ټول به زه ناسې خواران هیڅ شی رسنهشته دی د کرار رسنهشته دی بلشی رسنهشته ویستر رسنهشته لوخی رسنهشته دی شل په بیوان ناست یو
خو ټول خر راوتختېد او موږ هم ویستر لرو ویرم د دې ډډې و چې د خلک به موږ لکه به دا چین غوندې په بمونو کې نه یالو ځای به مو یا به زانو سرنه غوڅې لاله یې به م یا به ناموس به عزته کوي په دې خاطر مونږ ویستر راوتو دی اوس په څوکۍ کې اوسېږو د ورور کره
بې کوره شوي وایي هره شېبه غواړي چې خپل کور او کلي ته لاړ شي خو د جنگ لویری قدم نشي اخستلی.
که چېرته خدای پاک رحم وکړي یا په خدای الله په قدرت باندې او یا د حکومت دغه وکړي د اچین غوندې همکاري وکړي او د خلک د منطقې نه وباسي نو موږ مجبور شي بېرته لاړ شو خپل ټاټوبیله او که چېرته دغه خلک په دغه ځایونو کې اوسېږي موږ یو پلم د تګ نه ورځو
کډوالته نه فریدي جنگ دی اجازل لرو چې څنګه موږ نه خوډه کې خونې پاتې شوي دي پټې نه پاتې جایدادونه نه پاتې شوي دي زموږ خو ځای کې چاره نه کېږي زموږ خو هر سال ته ترمندلرم چې بېرته خپل کور ته لاړ شو خپل وطن شو.
په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل وسوا به کور شو کورنۍ ته لومړنۍ مرستې رسولې او کوم کسان چې پاتې دي د هغوی سروي هم روانه ده.
تر اوسه پورې چې د مرستې دي د 1500 پاملونه موږ په ټول په مرکز چاپه در مانونګو ولسوالۍ کې سروي شوې دي چې د 1500 پاملونه 1500 پاملون سره ایم سي کومکونه تر پرونه پورې رسیدلي دي او د دبليو پی کومکونه تر 200 پاملون پورې پرون توزیع شوې دي او نن هم لن سروي هم جریان لري کومکونه.
د دولتي مسولینو په وینا چې د جګړې لومړۍ ورځ تر اوسه 2500 کورنۍ خپل کورونه پرېخي چې اوس مهال په یاد ولسوالۍ اسدآباد او نورو سیمو کې د خپلوانو او دوستانو سره اوسېږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړي. د مسولینو په خبره په پکتیا، پکتیکا او خوست او لوګر ولایتونو لپاره د نری رنځ د اړینو درملو او همدارنګه د تشخیص یو ځانګړی کلینیک پرانستل شوی دی. اصل زازی په اړه رپورټ لري.
د سویل ختی زون په اړوند ولایتونو کې د نری رنز ناروغي د کنټرولولو په موخه د پکتیا په صحاوی روغتون کې د یو ان ډی پی لخوا د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت په پرمختللي ټکنالوژي سمبال د نری رنز ناروغي تشخیصیت څنګه دوري په یو لسمه پرانستل شو. دا په داسې حال کې ده چې په تیر 1999 کال کې نری رنز یا توبرکلوز ناروغي یوازې په پکتیا کې 15 تنه وژلي وه. د مسؤلینو په خبره دغه څانګه به د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر ولایتونو په نری رنز اخته ناروغانو ته اړین روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د پکتیا ولایت عامه روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی په پکتیا کې د توبرکلوز ناروغۍ د پرمختللي تشخیصیت څانګې د پرانیستې پر مهال وویل چې په افغانستان کې په هر یو لک انسانانو کې 109 مثبتې پیښې لرو چې دا زموږ د نفوس په تناسب لوړ ارقام دي.
او دا په افغانستان کې یو ډېر غټ ستونزه ده، ځکه کومه سروې چې شوې ده یو لک نفوس چې موږ لرو په یو لک نفوس کې 109 موږ مثبت واقعات لرو. موږ کوشش کوو چې همدغه مقدار ناروغان موږ پیدا کړو.
احمد زی وړاندې وویل په افغانستان کې د ټی بی یا نری رنز 8000 مثبتې پیښې موجودې دي چې له جملې په هر یو لک انسانانو کې 9 ژوند له لاسه ورکوي. احمد زی په پکتیا کې د ټی بی یا نری رنز ناروغۍ د مثبتو پیښو او له امله د تلفاتو په هکله وویل:
په تیر کال کې موږ 1000 ناروغان کشف کړي دي. په تیر کال کې د موږ مړینه 15 نفره په پکتیا کې وه.
د ویلو ده چې د نری رنز ناروغۍ په هکله په خلکو کې د پوهاوي کچې د ټیټوالي له امله د دې ولایت په ګڼو سیمو کې لا هم خلک دغه ناروغي بابیزه ګڼي او د درملنې په برخه کې اړین اقدامات نه ترسره کوي. حسین زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 نه د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شئ. د افغانستان د مخابراتي ټکنالوژۍ وزارت له فیسبوک کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې فیسبوک د افغان کارونکو مرکز هیواد ته دننه انتقالیږي. په دې اړه اجمل تورمان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت له ویان سایر زلان سره مرکه کړې ده او جزئیات ترې پوښتلي. نوموړی وایي:
د افغانستان د معلوماتو د ملي مرکز سره د فیسبوک د کشتارورونو د اتصال په خاطر باندې موږ یو هوکړې لاسلیک کړ چې له مخې د فیسبوک هغه کم کشتارورونه چې دي اغه د افغانستان د معلوماتو د تبادلې ملي مرکز سره وصل کیږي یا د نکتا پروژې سره وصل کیږي او د دې سره به د فیسبوک ټول اغه ترافیک یا تبادله د معلوماتو چې دا اغه سیمایز شي، لوکل بشي، یعنی په داخله د افغانستان کې به تبادله کیږي او ضرورت به نه وي چې د هیواد بهر لاړ شي ول طریقې او بل ایکسچینج پوینټ کې دا تبادله شي. د دې سره معلوماتو سره مسؤل کیږي.
معلومات یعنی
د هیواد نه بهر کله معلومات انتقالیږي په یو ډول باندې تهدید او ګواښ موجود وي چې خدای مکرسوب د افرادو او اشخاصو معلومات په لاس رسی ولري، د معلوماتو د محلي کېدو سره دغه ګواښ له منځه ځي. دې تر څنګ ټول هغه معلومات چې دلته په انټرنیټ کې تبادله کیږي هغه د نکستاد لارې نه کیږي او دا هم د انټرنیټ په کیفیت باندې او هم سرعت باندې هم د بنډویټ په مصرف باندې چې فیسبوک لپاره کوم د انټرنیټ بنډویټ مصرفیږي هغې باندې اغیزه کې کمیږي ورسره او له بله پلوه یې نرخونه ورسره راکمیږي. یعنی هغه قیمت چې پخوا د فیسبوک لپاره ورکول کېده د مصرف لپاره هغه راکمیږي.
تاسو خو د دولتي ادارو لپاره هم مخکې دی یو سیستم جوړ کړی و چې په هغه سره هغه ټول معلومات چې د وایرو ترمنځ ول د دولتي محرم معلوماتو لاغه خوندي ول، نو په دې سره آیا د شخصي اکاونټونو دا مسایل هم یو څه خوندي شول؟
ټول هغه معلومات چې هغه د انټرنیټ په دنیا کې تبادله کیږي اگر ټول معلومات باندې کیږي مسؤلیت دلته تضمین دی. زموږ سرورونه چې دي د ټولو هغه پرمختللو ټکنالوژي خبرخمن دي چې په نړۍ کې د فایروال په توګه باندې د معلومات مسؤلیت لپاره کارول کیږي او همدارنګه زموږ د تاریخ سلامل ټیمونه چې دي هغه هم په تلریشتاته توګه باندې د افغانستان د معلوماتو څخه نظارت کوي. کوم تهدید ورته موجود وي مخکې نه چې هغه تهدید واقع شي دا غي مخنیوي وکړي.
دوستانو، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان سایر زلان سره مرکه او واوریده. اوس تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
تاسو له پیغامونو
د هرات ولایت دارالعلوم علی هرات کې یو غټه غونډه د علماو وسو د سربندي چې تقریبا د افغانستان د ګډ ګډ علما راغلي وو او په یو ځای کې موږ صلح غواړو په هر قیمت کې صلح غواړو او دا ویل د دې شورا رئیس ویل د علماو د شورا چې اشرف غنی ویل زه ماده هم صلح ته هر قرباني کې اوسي او موږ صلح غواړو هر قیمت کې اوسي صلح غواړو مشتري د جنگ څخه او ټول ملت ته د جنگ څخه په ریاست د مولانا جلیل الله خپل اشرف غنی مخاطب کړو چې ویل هر قیمت کې اوسي صلح غواړم باید نو سم خنډ باقی نه سي صلح ته دا نظر مې سره شریک کړي
دا آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې کومه مرسته د کنجاړي سوي وا د غویانو د سارویو دپاره هغه مراغلي دي هلته بر یو څو کسو څلور کسره دي که پنځه نفر دي په همدغو باندې تقسیم کړه مال دی ټولو خلکو ولي کې ساروي دی ټولو خلکو ولي کې رائے وړي پنځه کسا غنمه را وړي په ننګرهار کې پنځو کسو خرچ کړي دي پیسې مشرانو په جد کې اچولي او کومې پیسې چې نقد راغلي وي پنځه سو روپۍ چې هسپتالو کې ورکولې هغه پیسې هم ټولې سپینګیرو او هغو د دیو ټولو په جد کې اچولي دي او چا ته یې نه ورکوي. خدای دې وکړي د افغانستان هغه لوړپوڼي چارواکي د دې دقیق پښتنو کې دا د کامو په منځ کې مشکل راځي د حکومت سره جنجال راځي پاټ راځي چې ولې موږ سره د مرسته راځي او یو کس خالي جد کې اچوي. وسلام
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او تمه ده نن د افغان حکومت له مشرانو له هغې ډلې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. تمه ده ښاغلی خلیلزاد په دې لیدنه کې اجرایه رئیس ته د سولې د هدفونو د روانو هڅو په اړه باندې معلومات شریک کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان ځانګړو ځواکونو پرون شپه په هلمند ولایت کې د انتحاري حملو او پلان جوړونکي وژلي دي. د کاناډا حکومت پرون له افغانستانه د خپلو سرتیرو د وتلو پنځمه کلیزه اول منزله. څلوېښت زره کاناډایي پوځیانو له 2001 تر 2014 کاله په افغانستان کې په دوره‌یي شکل پوځي خدمت وکړ چې له ډلې 1,850 پوځیان ووژل شول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابي اعلان کړې ده. خو داسې ښکاري چې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند په مشرۍ ائتلاف لږ تر لږه په دوو لویو ښارونو کې ماتې هم خوړلې او په پام کې ده د اوکراین مشهور کمیډین او سیاسي څیره ولادیمیر زیلینسکي او اوسنی ولسمشر پیټرو پوروشنکو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم دور کې چې د اپریل په 1 کېږي له یو بل سره سیالي وکړي.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویب پاڼې لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي بلکې زموږ خبرونه، رپورټونه، اونیس پروګرامونه لا نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادۍ راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. اونیس پروګرام ته راځو. زما رایا زما حق پروګرام وړاندې کیږي.
زما رایا زما حق انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور رئیس د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. په دغه نیم ساعت خبرونه کې اوري چې ولې د جمهور رئیس انتخابات د دریم ځل لپاره شاته ولوېدل او آیا د جمهور رئیس د ځینو کاندیدانو څرګندونې کمپاینونه دي کنه. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اندېښنې مناسبې نه ګڼي چې ویل کېږي انتخاباتي ټکټونو مخکې له وخته کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه کمیسیون د بیان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د ولسمشریزو کاندیدانو وروستی لیست اعلان شوی نه وي دوی احتمالي کاندیدان دي او څرګندونې کمپاین نه ګڼل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي ځینو انتخاباتي ټکټونو مخکې له وخته کمپاینونه کارونه اپیل کړی دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
انتخاباتی مسائلو پورې اړوند د ولسمشریز او انتخاباتي ټیکټونو سرګندونو د انتخاباتو د سار بنسټونو اندېښمن کړي او دغه سرګندونې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاین ګڼي. خو د دغو اندېښنو پر وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو احتمالي کاندیدانو یوه کړنه هم په کمپاین کې نه شمېرل کېږي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات آزادي راډیو ته وویل
تر هغه پورې چې وروستی او نهایي لیست نه وي خپور شوی تر هغې پورې دوی له موږ سره احتمالي نوماندان دي، نو تر هغې پورې د دوی هیڅ کړنه کمپاین نه حسابېږي.
په دې وروستیو کې ولسمشریزو انتخاباتو ته یو شمېر کاندیدانو د بېلابېلو موضوعګانو په تېره د سولې اړوند ناستو کې د انتخاباتو د دغه پروسې پر شفافیت خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته 18 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ فیفا مسؤلین وایي دغه انتخاباتي ټیکټونه د سولې له پروسې نه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او مخکې له وخته یې کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه بنسټ د پروګرامونو مسؤل محمد نعیم اصغری وایي
دیده میشه که دری او آخر بعضی از تکت های انتخاباتی
دوائی لیدلکی گی چه پده ورستیو که زین انتخاباتی تکتونه ده سوله لپروسه نه دیوی وسیلی پتو گکار رخلی و مخک لوقت غیر قانونی کمپاینونه پیل کرده
آغاز کردن.
د دغه بنسټ مسؤلینو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه وغوښتل چې ډېر ژر د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج اعلان کړي او په دې اړه د خلکو اندېښنې ختمې کړي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید. تر اوسه هم د جمهور ریاست د کاندیدانو وروستی لیست نه دی اعلان شوی، بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریم ځل لپاره د انتخاباتو نیټه شاته وغورځوله. دا چې ولې د انتخاباتو نیټه په وار وار شاته لویږي عوامل یې څه دي؟ آیا د جمهور ریاست د کاندیدانو څرګندونې کمپاینونه بلل کیږي که نه؟ په دې اړه مبحث رابللی چې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د ټیمویان قادر شاه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده مرو امینی میلمانه دي. دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم رابللي وو، خو بحث ته څوک حاضر نسول. د بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم. مروه جانې، که په درته ووایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریم ځل لپاره د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه وغځوله، تر شا څه لاملونه پراته دي؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته، زموږ بحث کې حاضر میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته. د ټاکنو ځنډیدل د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې دا اندېښنه موږ مخکې له مخکې ښودلې وه چې کمیسیون په 9 د سرطان نه سي کولی درې ټاکنې یا څلور ټاکنې یو ځای مدیریت کړي، چې اوس درې ټاکنې سولې. او دلایل مو هم له رسنیو سره شریک کړي وې، د بودیجې نشتون، له بلې خوا په قانون کې تعدیلات څه راغلي دي. ټول دغه ټاکنیز پروسه باید الکترونیکی وي، د دې ترڅنګ د ولایتي شوراګانو سیستم MDR تاړول، د دې ترڅنګ د کمیشنرانو مصروفیت په تیرو ټاکنو کې، دا ټول د دې لامل کېده چې ټاکنې باید وځنډیږي. همدغه عاملونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شریک کړل چې موږ نسو کولی په 9 د سرطان باندې د ټاکنې ترسره کړو. اندېښنه مو دا ده چې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې له اجنډا څخه وتلې دي تر اوسه پورې. دا له تخنیکي اړخه یې که وګورو کمیسیون نسو ګرمولی، ځکه په ډېر حساس وخت کې دي. کمیسیون ته ډېر لوی مسؤلیت ورسپارل شوی ده. تر اوسه پورې په دې بوخت دي چې د تیرو ټاکنو هغه مسؤلیت دوی باید له خپل سره چپ کړي او هغه ته یوه د حل لاره پیدا کړي. نو تر اوسه په داخلي اصولو مصروفه دي. تر اوسه د بایومیټرک مسالې موږ اندېښمن کړي یو، او اندېښنه له دې نه ده چې شپږم د میزان بیا نقص نه سي، ځکه کمیسیون وعده کړې وه چې یوه کمیټه چې جوړه کړې ده د ټاکنو د تقویم لپاره، داسې یو تقویم به جوړوي چې بیا د پروسې په لړ کې دا نقص نه سي، لکه تیرو ټاکنو غوندې چې هر ځل به مخکې تلل، بیا چې د دې دا کار نه کیږي، له سره به تقویم نقصې ده. ویلي چې دا آخر تقویم ده، مګم زه فکر کوم چې بیا د بودیجې نشتون او هغه اصلاحات چې نړیواله ټولنه شرط و د ټاکنو د بودیجې لپاره، کمیسیون د دې ساعت و دره وصل و ظرفیت نلری تروس پوره.
قدر شلا تانه پختما، په دریم ځل باندې د انتخابات خپلواک کمیسیون دغه موده وغځوله. ظاهرا دوی وایي چې امنیت، همدارنګه د بودیجې نشتون، خو د تاسو له نظره، تاسو د ټیم له نظره، د دې ځنډیدلو تر شا کوم لاملونه پراته دي؟
اول خو تاسو ته او ستاسو محترمې میلمنې ته او ټولو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. ټاکنې همدا مهال د افغانستان پر تر ټولو مهم سیاسي، ټولنیز او یو څه حقوقي بحث باندې بدل شوې دي. د ټاکنو د ځنډیدو اصلي علت دا دی چې د حکومت په داخل کې ظرفیتونه د دې وړتیا نه لري چې ټاکنې مدیریت کړای شي. د ظرفیتونو تشریح تر اوسه پورې هم اولس ته نه ده ورکول شوي چې دا ظرفیتونه په کومه کچه کې دي او ولې د دې وړتیا پیدا نه شوه چې موږ او تاسو ټاکنې مدیریت کړو. زموږ او ستاسو د پارلماني ټاکنو څخه یو ډېره بده تجربه هم دا اوس په عامه ذهنیتونو کې موجوده ده او ونه شو کولای چې موږ د شفاف و عادلانه او ټولمنلو ټاکنو یو بهترینه بیلګه او یا هم پایله اولس ته وړاندې کړو. یو ادال عامل دی، بل دا دی چې د حکومت اراده د ټاکنو په رابطه باندې تر شک لاندې ده، تر ابهام لاندې ده او ټاکنې د یو خاص مبهم او مرموز پلان پر اساس باندې در حریزی که یا مخته سی
و با فکر لگی در مرموز واضح که یعنی چه مطلب
دقیقا تاسو گوری یو باس چې مخکې په تخنیکی لحاظ باندې هم زموږ محترمې میلمنې په دې باندې بحث درلودو چې هغه د بودیجې نشتون دی او هغه د بایومیټریک نه رانیولې بیا تر ده نوي سیستمونه او د څو انتخاباتو په یو ځای دایریدل دا د سیاسي بهیرونو او یا د سیاسي احزابو وړاندیزونه او طرحې هم وې چې دوی د حکومت او کمیسیون د انتخاباتو ته وړاندې کړې وې. او مشکل هم دلته دی کله چې د انتخاباتو پروسه ځنډول کیږي کمیسیون د دې پر ځای چې ولس سره مشوره وکوي یا ولس ته وضاحت ورکړي او یا هم دا چې د سیاسي عذابو سره چې حق لري په دې رابطه باندې خپل نظرونه د دوی سره شریک کړي د پردې تر شا د حکومت سره په بحثونو او یا هم په دوه اړخیزو طرحو باندې ګډ کار کوي چې د هغې نه وروسته انتخابات ځنډول کیږي چې دا په خپله مرموز او ناواضح شوی حالت دی چې موږ باید ولس ته معلومات په دې رابطه باندې ورکول شوی وای زموږ ټول ولس ته چې متاسفانه تر اوسه پورې په دې باندې معلومات نه دي ورکول شوي. او دویمه خبره چې ډېره اساسي خبره ده، اول ځل باندې داسې طرحه وړاندې شوه چې څلور انتخابات دې په یو ځای باندې وشي. کله چې زموږ محترم کمیسیون د یو شکلی ټاکنو یا د صرف د پارلماني ټاکنو یا د ولسي جرګې د ټاکنو د مدیریت وړتیا په دومره کچه کې نه لري، نو طبعاً چې نشي کولای چې څلور انتخابات هم په یو ځای باندې مدیریت کړي. دا د مهندسۍ هغه پلان دی چې یو ډېر تفصیل ته ضرورت لري. موږ او تاسو په ډېر په یو ساده پیام سره دا رسولی شو چې څلور انتخابات په خپله د دې زمینه سازي کولای شي چې حالت متشنجه کې پروسې مختلطي کې او د په پایله کې د مهندسۍ دپاره اسانترینه کار یا اسانترینه اپشن او فرصت د دوی دپاره په لاس ورشي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي همدارنګه ویندویان هم راغوښتي وو تر څو دوی په دې اړه باندې خپل خبرې څرګندونې وکړي، خپل دلایل وړاندې کړي. خو له بده مرغه د تیر په څیر دوی رسنیو ته زیاتره وخت نه ځي، خو بیا هم په هر صورت باندې مرواجانې مخکې قدرشای دونه وکړه وایي ظرفیتونه په دغه کمیسیون کې کم دي، که د ظرفیتو په اړه باندې راته وایي واقعا ظرفیتونه کم دي که داسې د مهندسي څه مسله روانه ده لکه قدرشای چې ورته اشاره وکړه.
ټاکنو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون کمشران همدارنګه د دوی رهبرۍ خوښول یې د قانون پر اساس د همدغو احتمالي نماندانو دنده وه چې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا ورمعرفي سوي وه. هغه کسان چې سیاسي ګوندونو معرفي کړي دي اول خو همدا اوس عملا په دې کې موږ داسې کسان لرو چې په تېرو ټاکنو کې تر اوسه پورې هم نماندان پاتې دي او د هغو ولایتو نهایي پایلې تر اوسه نه دي اعلان. یوه مسله د دوی سن ته یې نه دي کتلي، د دوی پخوانیو د فساد دوسیو ته یې نه دي کتلي او همدارنګه نور مسایل چې باید په قانون کې ذکر سوي وي او دوی باید نظر ته نیولي وي او مراعات کړي وي دا یې نه دي مراعات کړي. له ټولو مهمه خبره دا چې سیاسي ګوندونو هغه کسان معرفي کړي چې د دوی په سیاسي ګوند کې وه. حال دا چې په قانون کې راغلي غیر حزبي کس باید وي.
یو وضاحت زه غواړم ورکړم، کله چې څوک کمشنر ټاکل کیږي قانون کې داسې وضاحت ته دوی به غړیتوب له اړوند ګوند نه پرې کوي. اوس کمشنر
د پرې کولو موضوع نه ده رامنځته سوی، دوی ویلي چې باید دا کس غیر حزبي کس وي، یعنی په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو ونه لري. کله چې موږ یو سیاسي ګوند پورې تړاو لرو بیا وروسته لغه نه په لیکلي شکل باندې موږ له دوی څخه جلا کیږو او وایو چې ما استعفا ورکړه، هغه فکري تړون چې موږ دوی سره لرو، عقاید مو چې یو شهیدي او ځان مدیون دغه سیاسي ګوند حسابو، دا مسله په خپل ځای پاتې ده او موږ دا نه سو حل کولای په یو کاغذ دانه حل کیږي. تر ډیره حده پورې دغه احتمالي نمایندانو هم د افغانستان خلکو ته دا ثابته کړه چې دوی ته خپل منافع د خپل سیاسي ګوند نفر او د کمشنر ته د واسطازي په سترګو دوی ګوري، نه دی یو کمشنر او دی خپلواک انسان په توګه چې هغه باید ټاکنې مدیریت کړي. دا خبرې هم رامنځته شوې. نو اوس هغه څه دي چې دا وسول اوس کمشنران راغلي دي، تر اوسه پورې په جدیت یې کار کړی او مثبته نقطه یې دا ده چې انعطاف پذیري ښیي، د څار بنسټونو سره دوامداره توګه باندې دوی مشورې کوي او تر اوسه پورې داسې کوم غټ کار نه ده کړی دوی چې موږ د دوی ظرفیت په دې کې معلوم کړو، ځکه هغه نتایج هم چې د پنځو ولایتونو او د یوې ټاکنیزې حوزې اعلان شول هغه کې یوازې دوه کسه یا درې کسه فرق پکې راغلی دی، نور هغه تېرې ټاکنې دي او تېر نهایي پایلې دي چې هغه تېرو کمیسیونونو په ابتدایي لست کې اعلان کړې وي. نور نو موږ منتظر یو چې دا کمیسیونونه څه کوي. ټاکنې د ولسوالۍ شوراګانو ترې حذف سولې، تقویم نوی څه په قانون کې چې تعدیلات راغلي دا باید جوړ کړي سره چې اوس دوی څنګه دا عملي کوي. وروسته له هغه نه کولی سو یو سم کار یې چې وکړي، بیا د کمیسیون ظرفیت معلومولی سو، خو ټاکنیزې تجربې نه لري په هیڅ شکل باندې. حتی تجربه 15 کلنې د مدیریت او د رهبری په برخه کې چې قانون کې راغلی وي هغه هم سیاسي ګوندونو نظر ته نه دی نیولې. داسې کسان راغلي دي چې هغه په ټول ځوان کې شاري او زړه د کمیسیون راځي هم نه ولیدلې، مګر نن ورځ راغلی د کمیشنر سوی یا هم رئیس ته او د ټاکنو مسولیت پر غاړه لري.
اول خو دا د ظرفیتونو پر اړه او د کی اجازه وي صرف د یو وضاحت ورکوم چې ټاکنې د اعتماد په نتیجه کې منځته راځي، اراده پر قدرت باندې تبدیلیږي او د اولس د اراده او د خلکو د فکر په نتیجه کې چې هغه یو بنسټ ته ورسپاري او هغه بنسټ بیا په پایله کې د دوی لپاره څوکۍ یا د دوی لپاره منصب ټاکي، دا د اعتماد په نتیجه کې منځته راځي، د عدالت او شفافیت په نتیجه کې منځته راځي. متاسفانه دا پروسه د بنسټونو او د حکومت ترمنځ چې ولس په دې کې خپل اراده تمثیلوي دا شدیداً متضرره شوې ده او متضرره
ده. په دې قطع کومه خپل د جمهور ریاست کاندیدانو ورته رایه ورکړې او احزاب
رازم هم دې خبرې ته رازم
د اړوند بنسټونو د ډېره شفافه پروسه وه.
زه رازم دې حالت ته رازم چې مخکې د میلمنې محترمې خبرې وکولې، د دې لپاره چې دا متضرره شوی حالت او دا متضرره شوی اعتماد بیرته په وجود راشي، دا بهتره وګڼل شوه چې ټول احزاب، ټول سیاسیون، مدني ټولنې او حتی نماندان هم په دې کې شامل وي تر څو داسې یو تشکیل په وجود راوړل شي چې هغه ټول ته د منلو وړ وي.
دا د نظرو بنسټونو د جمهور ریاست د کاندیدانو همدارنګ د عامو خلکو غوښتنه وه چې قانون تعدیل سي، کمشنران نه ویسي. دا د حکومت په ځانګړې توګه د جمهور ریاست غوښتنه نه وه، د خلکو د ولس د نظرو بنسټونو غوښتنه وه چې حکومت بالاخره ومنله، اقدام یې وکړي او نوي کمشنران لرو نوي قانون لرو.
زه ول د نظرو بنسټونو له فعالیتونو څخه ډیر زیات ممنون یم. دوی تر خپل وسه پورې کوشش کړی چې د دې پیچلې پروسې څخه نظارت وکوي. دولس غوښتنه تابند، دولس غوښتنه شفافیت رامنځته کول وو، د ولس غوښتنه د ظرفیتونو ایجاد وو، دولس غوښتنه دا وه چې حکومت د مداخله ونه کوي، یوازې دا هم نه وه چې قانون د تعدیل شي. قانون د تعدیل وړاندیز هغه وړاندیز وو چې کولی شي حقوقدانان په دې باندې ډیر مفصل بحث ولري، مګم اساسي خبره دا وه چې حکومت دا ټوله پروسه د یو جانبه په مخ باندې بول کوشش درلوده او تر اوسه پورې هم د امنیت په وړاندې کولو کې، د بودیجې په تامین کې، د لوجستیک په برخه کې حکومت ډېر زیات مسؤلیتونه لري چې باید په خپل وخت باندې هغه ترسره کړي، چې متاسفانه چې موږ یې کورو تر اوسه پورې دا ډول حالت دی چې موږ یې هم اندېښمن کړي یو او ولس هم اندېښنه لري.
مروجنې کده راته ووایه چې کمپاینونه کیږي که نه کیږي د ځینو کاندیدانو لخوا، ولس خو انتقاد ګوته نیسي، البته د چا نوم نه اخلو، که د حکومتي چارواکی، که د عام خپلواک کاندیدي، تاسو له نظره دا کومه څرګندونه چې کیږي په ټویټ ورکوي او ځینې وخت مطبوعاتي غونډې ورکوي، ځینې وخت لویو لویو کنفرانسونو ته ویناګانې کوي، دا خپله کمپاین بلل کیږي که نه؟
فیفا نن یو مطبوعاتي کنفرانس درلوده او په هغه کې مو له ټولو احتمالي نماندانو څخه چې 13 کسان دي په هغه کې د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست هم راځي، له دوی څخه مو غوښتل چې مخکې له وخته کمپاینونه یې چې پیل کړي دي همدلته دې ختم کړي، کنه یې کمیسیون باید خپله موضوع
اعلان کړي.
هر هغه وینا چې دوی اوس رامنځته کوي او وایي چې ډېری نماندان موږ همدا اوس وینو چې دوی کله یوه ناسته کېږي بیا وایي چې که د موږ حکومت بریالی سه دا کار به مو داسې کړی وای د خپل یو کمپاین نه. نو تاسو چې بیا د کمپاین موده پیل سو بیا یې څه وخت کوئ؟ د افغانستان د حکومت لخوا ځینې بې جایه کمپاینونه هغه هم لیدل کېږي چې دوی له خپل صلاحیت څخه ګټه اخلي، بل ټاکنیز ټکټ تخریبوي، د خپل خلاف د قانون ده، راځي چې فلانی ټکټ داسې کړی دی او که بیا زه بریالی سوم بیا به دا داسې وکړم. کله چې د قانون پر اساس هیڅوک د دې حق نه لري چې په یو ټاکنیز ټکټ کې چې دوی شتون لري بل ټکټ تخریب کړي یا د هغه پر ضد باندې خبرې وکړي یا هم د افغانستان د خلکو هغه اتحاد ته دوی ضربه وارده کړي، دا هیڅ ټکټ د دې حق نه لري. ځکه په دې ورځو کې موږ شاهدان یو چې د سولې پروسه دوی رامنځته کوي، له سولې څخه د یو کمپاین په حیث باندې دوی ګټه اخلي چې سوله راځي او شاید ټاکنې وځنډېږي. په دې کې د حکومت لاسته د قانون د تعدیل په اړه چې مخکې یادونه ترې وسوله، د قانون تعدیل یو ضرورت و، دا د افغانستان د حکومت غوښتنه نه وه. د کمشنرانو د تعینولو موضوع مخکې لغه نه د ګزینش یا د غوراوي کمیټې پر عهده درلوده چې په آخر کې بیا د افغانستان حکومت دا کمشنران ټاکل. نو په هغه کې هم ستونزه درلوده، د افغانستان ټول خلکو سیاسیونو ستونزه درلوده چې حکومت یې خوښوي نو حتما په دوی کې مداخله کوي، د دوی صلاحیت ډیر ده، نو ځکه قانون تعدیلات یې ضرورت سول. له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه غوښتنه وشوه چې د دغه تعدیل سوي قانون لپاره باید خپلې طرحې راکړي. نو په هغه کې استثنا چې ولسمشر خپله زینافه د قضیې وي، ځکه دلته بیا نور ټکټونه ټاکنیز دي سره ستونزه لري چې ولسمشر باید ټول عام و تام صلاحیت ونه لري، دوی ټولو ته سهم ورکړل سه، مګم دوی اوس هم ستونزه لري. زه فکر کوم لږ څه ملي فکر کول د افغانستان لپاره به ګټور وي، هم ټاکنیزو ټکټونو ته او هم به زموږ اعتبار په دوی ډیر سي، ځکه دغه کسان دي چې غواړي راتلونکي لپاره ولسمشر اوسي او دوی د افغانستان حکومت پر غاړه ولري. نو د دوی لخوا د نقد د قوانینو د نقص هغه امید هم موږ نه لرو او هیله کوو چې د قانون خلاف مخکې نه شي.
قدر شه دغه پښتنه بیا ولتانه پښتم، آیا اوسنی وخت کې کمپاینونه روان دي کنه د جنو ځانګړیو کړیو جمهوریت کاندیدانو جنو سیاسي جریانو لخوا البته د حکومت لخوا تاسو محسوسوي احساسوي؟
د مخکې وخت څخه د کمپاینی حرکتونو دوام پرابطه باندې فعالیتونه تقریبا له کال څخه هم ډیر مخکې د حکومت لخوا روان شوی وو. تاسو تیر ورځ ځینې مستند معلومات ترلاسه کړل چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې مخصوصا په هغه سیمو کې چې وروسته پاتې دي د کمپاینونو د مدیریت په موخه باندې منابع استول کیږي او دا منابع مستند دي. ولایتونو ته نمایشي سفرونه ترسره کیږي چې دا هم ډیر زیات مستند دي. ولایتونو د تشکیل بحث جديږي چې دا هم د ناظرو بنسټونو او هم د سیاسيونو وظیفه ده چې دا په خپل وخت باندې تر نظر لاندې ونیول شي. بل د حکومت لخوا د ازل او نسب یو ډیره متضرره پروسه چې مخکې اشاره وشو چې ملي فکر باید ولري، حکومت هم باید همدغه یو ملي فکر ولري چې زه د دې فرضیې سره 100% موافق یم. دا پروسه چې د ازل او نسب روانه شوې ده هم یو اړخیزه ده او د حکومتي منابعو څخه د سوء استفادې پروسه په شدت سره روانه ده. یو ستونزه چې دلته ایجاد شوله هغه دا و چې ټاکنې وزن دي، ټول نوماندانو د دې لپاره تیاری درلوده چې په خپل وخت باندې کمپاین پیل کړي، دا غي د لپاره منابع په نظر کې نیولې وي، دا غي د لپاره ظرفیتونه ایجاد کړي وو. یو پلان چې د دې تر شا موجود و هغه دا و چې حکومت یا د حکومت په داخل کې ځینې داسې برنامه طرحه شوې چې هغه د ځینو مشخصو نوماندانو د منابع او د ظرفیتونو د لمنځه وړلو په خاطر باندې یا هم د هغې د کمولو په خاطر باندې ټاکنو وخت اوږد کړ تر څو دا منابع او هغه اعتماد چې په ټاکنو باندې موجود دی یا هغه هم خلق شي د ټاکنو پروسه او یا هم د کمپاینونو پروسه یا حمایت کړی شي، دا غوی اراده یې متضرره کوله او دا تر یو حده پورې په دې کې دوی بریالي شول. پات شو د ولایتونو سفرونه، ولایتونو ته سفرونه چې نور څومره نمندان کوي، زما نظر دا ده چې په هغه کې کمپاینی خبرې نه دي شوي، کچېری شوي هم وي هغه د یو سیاسي جوړښت په ادرس باندې دا خبرې شوې دي، نه د کمپاین د جوړښتونو په رابطه باندې، او ټول سیاسیون د افغانستان مشخصا هغه سیاسیون چې د افغانستان په قضایاو کې دخیل دي، دوی حق لري چې د سولې په پروسې په رابطه باندې، په سامانه حالت په رابطه باندې، د سولې د انتخاباتو د پروسې په رابطه باندې، او د حکومت د ناقصو پالیسیو د اصلاح په خاطر باندې خپل وړاندیزونه شریک کړي، خپل فکرونه شریک کړي، ولس سره خپله رابطه قائمه وساتي د مختلفو کانالونو له لارې څخه، چې دا هغه حالت دی چې موږ او تاسو نشو کولی چې هر حالت د کمپاین په شکل باندې د هغې څخه استفاده وکړو. مګم د دولتي منابعو د نه استعمال وړاندیز زه بیا هم کوم، او زموږ له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې دې موضوع ته جدي توجه وکړي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د حکومت ځینې استازي هم راغوښتي، تر څو پورې دوی خپل مسؤلیت چې د مغه ادا کړي، له بده مرغه دوی حاضر نه شول. خو بیا هم دومره ویلی شو چې حکومت هم ورځنیو چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري چې کارونه وکړي. مرواجانې، کدره ته وایي چې کله یو څوک کم له وخت مخته کمپاین وکړي، په قانون کې ورته څه صراحت راغلی ده؟ باید په وړاندې څه ډول برخورد وشي، او دغه مسؤلیت د چا ده؟
اول دا چې دوی ویلې څار بنسټونه باید نظر ته ونیسي چې حکومت څه کوي، یا هم نور ټاکنیز ټکټونه. دا د موږ له خوا نه ډېره مخکې دا مسله یاده سوې وه، او موږ ورته پام هم ده. نن مو بیا یو ځل بیا د افغانستان له رسنیو سره دا موضوع شریکه کړه. د یوازې د حکومت ګرمول هم زه فکر کوم بې انصافي ده، چې یوازې حکومت نمایشي سفرونه کوي، یا هم د ټاکنو په اړه دوی غږیږي، یا هم هغه نور موارد چې قدر شاه صاحب ذکر کړل، دا به بې انصافي وي. د نورو ټاکنیزو ټکټونو له خوا هم د عین موارد دو شاهدان مګو، خو د کمپاین او د حکومت د عادي چارو توپیر باید وسی، ځکه حکومت نس متوقف کولای چې تاسو هیڅ کار مکوئ، ځکه کمپاین حسابيږي. بلب دا چې د ټاکنو ځنډیدل که موږ مسلکي او تخنیکی قضاوت پرې وکړو، نه سیاسي قضاوت، هغه په دې شکل و چې د قانون پر اساس هغه تعدیلات چې راغلي، ما مخکې هم یادونه وکړه، نوملیکنه باید الکترونیکي وي، ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ جدي ستونزې له فهرستونو سره درلودې، او یو د سر درد و، هم بایومیتریک او هم فهرستونه. نو کم له کمه کله چې موږ په الکترونیکی اساس باندې موږ نوملیکنه کوو، د شپږ میاشتې وخت نیسي، او نه ویشتم د سرطان ته موږ شپږ میاشتې وخت نه درلوده. نو کمیسیون دې ته مجبوره نه وه چې له سیاسي له ټاکنیزو ټکټونو سره باید مشوره وکړي. اول دا چې دوی نومان نه دي تر اوسه. د قانون پر اساس نوماند هغه څوک دی چې په نهایي لست کې نوم راغلی وي. دوی تر اوسه نوماند نه دي چې دوی بیا کمپاین ته آمادګی راته نیسي، یا هم دوی فکر کوي چې حتما دوی نوماندان پاتې کیږي. دوی احتمالي نوماندان دي، تر اوسه نوماند نه ده، او د کمپاین د لپاره دوی حق هم نه لري. کمیسیون همدا اوس کولای سي، او د دې صلاحیت لري، د قانون پر اساس هغه کس چې احتمالي نومانده او هغه د قانون پر اساس عمل نه کوي، چې یو جزء یې دا ده چې مخکې له وخته کمپاینونه شروع کیږي او تر سکوت دورې پورې دوی کمپاین کوي، دوی کولای سي له ابتدایي لست څخه وباسي. نو له کمیسیون څخه مو غوښتنه همدا و نن ورځ، همدلته خپل امتحان د افغانستان خلکو ته ورکوي چې کمیسیونونه څومره خپلواکي دي. همدې استعفا موضوع رامنځته کړي، ځکه موږ منتظر یو چې نهایي لست موږ سره شریک سي، تر څو موږ پوه سو څو نفر نوماندان لرو، ټاکنې په څه ډول ترسره کیږي. نو د دې کار لپاره باید نهایي لست موږ سره شریک سي. د نهایي لست لپاره، د تګ لپاره، هماغه شیان چې په قانون کې ذکر شوي دي چې نقص کوي، دا کاندیدان کولی سي حتی له فهرستونو څخه وباسي. زه فکر کوم له ابتدایي لست څخه وتل به بیا بهتره وي، چې دوی لږ څه قانوني حرکتونه وکړي.
قدر شاه، که د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې دا بحث را جمع کړو، تاسو د یو ټیم په استازیتوب نه، بلکې د جمهور ریاست د کاندیدانو په استازولۍ باندې له حکومت په ځانګړې توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه غوښتنې لرئ؟ یعنی دغه پروسه بیا هم باید وځنډېږي که ونه ځنډېږي؟ مشخصې غوښتنې مو څه دي؟
غوښتنې ډېرې پیچلې غوښتنې نه دي. زموږ غوښتنه دا ده چې شفافیت مراعت شي. زموږ غوښتنه دا ده چې له ټولو سیاسیونو، سیاسي احزابو سره، له ټولو احتمالي نوماندانو سره د دې خبره دقیقه ده، د هغې سره، او همدارنګه له هغو غاړو سره چې ملي او بین المللي بنسټونه دي، د ټاکنو کمیسیونونو غړي خپلې مشورې، سلا مشورې شریکې کړي، ځکه چې دوی هم تخنیکي او کاره خلک لري، چې فکر خلک لري چې خپلې مشورې ورسره شریکې کړي. نو زموږ غوښتنه د عدالت، د شفافیت، د سرتاسري انتخاباتو او د ټول منلو انتخاباتو غوښتنه ده، او له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې په دې پروسه کې مداخله ونه کړي.
مروجنې، فقط په یو دقیقه کې راټول کړه دا بحث، او که بیا هم بودیجه ورته ورکړل سوه، د انتخابات خپلواک کمیسیون به دا ځل چې دا وروستۍ کمیټې ټاکلې ده، انتخابات ترسره کړي، که بیا به مې وځنډي؟
که بودیجه تر سره سی او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اصول چې وسی کار کوي په دننه د دوی په خپل اصول باندې کار وکړي او د څار بنسټونو سره لکه تر پرون ورځې چې موږ سره مشورې کولې همداسې په مشوره مخکې لاړ سي. هیله مندې مو ډېره د راتلونکو ټاکنو لپاره او انشاءالله چې ښې ټاکنې به تر مخ ولرو.
د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم لاویان قادر شاه او د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ لاویان دي مروه امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
نیوان دولت سوادی مواد په وړاندې خلاصي وی
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو